السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ملګرو ملتونو استازي غونډه لري. په دوحه کې د طالبانو او ملګرو ملتونو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. دا چې په دغه غونډو کې څه ویل شوي د دې جزئیات هم درته لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د دوحې درېمه ناسته کې د طالبانو د پلاوي مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوحې درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ سرسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړې چې 496 میلیونه ډالر کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. اوچا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د کزینه او ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د کزینه او ملي ټیم شاوخوا 1500 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسېږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریګ بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونجونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریګ بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښی لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 211 منډه جوړونکې په توګه او فضل حق فاروقي هم د 1200 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبې په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومېډالې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو تر ډیره د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یوه سند له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوالې اتحادې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څېړلي دي. دغه هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو تلویزیونی چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د ښودلو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړې چې د ناټو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې آزادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د آزادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. خو راځو لنډې خبري برخې ته. نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو بشری او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو ویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه وویل شول. د دوهې درېمه ناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفی الله ستانگزی و.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کالو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی به دلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دی چې موږ یو شمېر ډېر عالي خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موږ به ورسره خبرې وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوهې درېمې ناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوهې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوهې درېمې ناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بېلابېلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه د امنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې دمخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینۍ وړ بللي وو، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کالو ډاډ ورکړ چې په تېرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي به مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو تدیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو ویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوهې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې لګېدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لرې کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکرر غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت یې د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښت باندې د دوهې په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوهې درېمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون په کې لارو بیگانه وخته پای ته ورسېده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی و. تیره شپه ناوخته د دې غونډې ګډونوالو خبریالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوهې ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستولی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپلې غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. له دې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله په پرونی خبرې غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغې زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې یاده شوه او هیله یې څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکي غونډې نیټه یاده نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه وه ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدې اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې دا مهال هلته یک کړۍ پې تنګه شوې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داوطلبانه توګه د بیرته ستنېدنې د ټاکلي ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په 13مه و دغه هیواد د یادې مودې د غځېدو په اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستاني پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري استلو دویم پړاو پیل سي وضعیت به لا بدتر سي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو راپدې خوا کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اور پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو یې اسناد وغوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي راډیو ته وویل
چیک پوینټ بهتر بهتر شوه او فقط اثرات شپ
چیک پوینټونه ډېر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډېر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خیبر پښتونخوا پېښور ښار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم پیټو کیس لرم. دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې د ماجرو لپاره وخت کوم چې وو هغه ضرب الاجل هغه پوره شو، نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو. داسې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي، که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري استلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کمیش دي چې له دې شمیره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت هم په خپل اکسپانه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستان راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9مه نیټه 111 کسان له پاکستان جبري توګه راایستل شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درولو غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس په دغو هېوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاند څنګه په دې خبرونه کې لځوان سندرغاړي میرخان مقوري سره خبري شوې دي. نوموړی وایي چې موسیقي په وجود کې له پیدایښت سره سم خلق شوی.
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وا باغ ورځ سما د نړۍ تسترګې غړولې. خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې، دا غنه بعد مې بابا ماته اجازه راکړه، بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندره وای نو زما د خوانه اجازه ستا. بیا نو ما سندره ډېرې کړې.
په افغانستان کې طالبان حاکم دي او موسیقي بند کړي، ځوان سندرغاړو ته څه کول پکار دي ترڅو افغان موسیقي ژوندۍ وساتي؟
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن. به صورت عموم میگم که جوان باید امروز به خود یک مبارزه بدانه ایره. فعالیت و هنر موسیقی، تمرین، مرارت، اینا همه یک مبارزه است برشان که باید ادامه بتن. ما قول میتونم که برشان آینده درخشان پیش روی هست در موسیقی افغانستان با فعالیت و تمرین و تلاش.
نن پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، د جمهوریت له سقوط څخه وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو په ژوند کې له نورو بندیزونو سره یې موسیقي هم منع کړه. د ښادیو په محفلونو، رستورانتونو او موټرو کې د موسیقۍ غږول بند کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل چې هنرمندان وهل کېږي او د موسیقۍ آلې ماتېږي. له هغه وروسته یو شمېر هغو هنرمندانو چې بهر ته د تګ امکانات درلودل کډوالۍ ته مخه کړه. هغه چې په کور دننه پاتې دي په خبره د طالبانو له حکومت څخه پټ ګرځي. ځوان هنرمندان چې له هېواد څخه بهر دي تر خپل توان هلې ځلې کوي چې افغان موسیقي ژوندۍ وساتي، چې د دوی له ډلې څخه یو هم میرخان مقوری دی. له مقوری سره مې د هغه د تازه کارونو پاک له مرکه کړې په ګډې سره اورو. خو دارت وای چې لږ وخت نه تاسو له افغانستان د ته مجبور سوي چې کډوالۍ ته مخه وکړي، په کوم کارونه باندې اخته؟
ما په افغانستان کې هم زوم طالبان د 2013 په منځ کې زه افغانستان ته ولاړم او هلته مې هم شخصي شرکت درلود د اعلاناتو او مختلفو غټو شرکتونو ته مې اعلانات او د اعلاناتو ستراتیجی جوړوله پسان کې مې په دوبۍ کې هم شرکت درلود هم زمان په دواړو کې کار روانو او ما خپل اصطلاح دغه ورځنی عاید یا مصرف د دغه دواړو شرکتونو څخه پیدا کوو نو د کابل څخه سراغلم بیرته خپل په کار او خپل په دفتر کې بوخت شم خپل تجارت کوم دلته بیا زه یو د اکزیبیشن منیجمنت یا د نندارتونونو د تنظیمولو شرکت هم لرم په غو کې یو نړیوال نندارتون د په دوبۍ کې هر کال رامنځته کیږي او په غو کې د افغانستان نمائندګي کوم البته دا د حکومت سره هیڅ تړاو نه لري دا یو شخصي نندارتون ده ولته زه د افغانستان په اصطلاح توکي او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوم
تاسو څو سندرې لري او دا چې تاسو سندرغاړې ته مخه کړې دي انګیزه څه وه آیا یوازې علت دا و چې تاسو د خپل بابا جان تر اثر لاندې راغلی و مغوښتل چې د هغه په قدم باندې قدم کېږدئ او که خپله مو هم شوق لقبه
زه فکر کوم چې موسیقي زما په وجود کې وه باغ ورځی سما د نړۍ تسترګي غړولي دا غ ورځی څخه موسیقي زما په وجود کې پټه و دا سل ډیر ځن بعد زما غږ راوته او یا ما موسیقي ته مخه کړه د غیلت دا وسه زه خپل په تجارت باندې ډیر بوختم او په خپل تجارت مې ډیر حساب کوم او څنګه څه د بابا مې هم خوخه نه وته زه موسیقي ته مخه کم او سندرې وایم په دغه خاطر زه لګ لرم خو بیا په 2021 کې کلمه چې د سرباز سندره ویلې او دا غ بعد میں بابا ماتا اجازه را کړه بیا راته ویل کته هم چیرې حماسي سندرې وای نو زما د خوانه اجازه ستا بیا نو ما سندرې ډېرې کړې او فکر کوم اتلس شل سندرې به تر اوسه لرم داسې مې نه دي شمېرلې چې څو دانې دي فکر کوم اتلس شل یا 22 سندرې به تر اوسه پورې ما ثبت کړې وړاندې کړې مې دي
کله تاسو هنر ته مخه کړه موږ او تاسو په افغانستان غوندې یو هیواد کې اوسېږو له موږ خلکو سره د موږ تعلقات دي که بهر کې مو اوسو زموږ خپلوان زموږ دوستان اوسمالته دي د دوی برخورد له تاسو سره څنګه وه آیا د ځینو افغانانو په څیر د تاسو هلو ځلو د تاسو کار او هنر ته یې یو داسې ډېر عادي نوم ورکړ او که یې د قدر په سترګه ورته وکتل
زه په یو ډېر هنردوسته کورنۍ کې پیدا شوی یم نو ما ته هیچا هم نه ویل څنګه سمه وختي تاسو ته ویل د بابا مې په اوله کې خوښه نه وه او وروسته هغوی چې ما ته اجازه راکړه نو بیا داسې څوک نه وو چې ما ته ویلي وو څه ولې یا چیرې یا څنګه ټولو همیشه زه ستایلی یم په کورنۍ کې ورونو خویندو ټول راسره کلک اوږه په اوږه ولاړ دي او همیشه څه زه یوه سندره ثبتوم د دوی سره کله کله مشورې هم کوم او د دوی نظر راسره وي
له دې وروسته تاسو څه پلان لرئ مثلا څومره به خپل کار ته وده ورکړئ څومره به نوې سندرې وایي او معمولا تاسو غواړئ چې ټولې خپلې د پلار سندرې له سره بیا وایي او که نورې سندرې به هم وایي که نورې سندرې وایي د چا له شعر و شاعرۍ سره ډېره زیاته علاقه لري
ما خو په اول کې غوښتل څه زه خپل د خوښې موسیقي ته څه هغه هیپ هاپ ده یا آر ان بي ده هغه ته مخه کړم خو بیا کله چې زما بابا وفات او زما او د ده بعضې مشترک کارونه پاتې شول نو بیا ما د بابا سندرو جوړولو ته مخه کړه نو هدف مې دا نه ده چې د بابا ټولې سندرې له سره ووایم هغه بعضې سندرې څه ما او ده پرې مشوره کړې وه او ما او ده پرې خبرې کړې وې ما او ده پلان جوړ کړی و زموږ بعضې نږدې دوستان خبر دي په هغه باندې هغه سندرې زه کېدای شي له سره ووایم او نور خپلې سندرې ډېرې لرم کمپوزونه هم شته سندرې هم شته نو فکر کوم چې هم به بعضې یوه دانه نیمه دانه د بابا راخلم او نور به کوشش کوم چې خپلې سندرې اورېدونکو ته وړاندې کړم زه کله کله وایم په مرکو کې او په سندرو کې هم کله کله لیکم په ټولنیزو رسنیو کې هم لیکم څه زه به وایم د وطن وطن سندرې څو ژوندیم څو چې سهارا کې چلی نو بس الله دې ماته همت راکړي الله دې ماته قوت او طاقت راکړي تر څو چې ژوندیم کوشش وکوم چې حماسي سندرې او د وطن د پاره د وطن د خلکو د پاره سندرې وایم
دم غړي تاسو سره څوک مرسته کوي مثلا د کمپوز په برخه کې د موسیقي په برخه کې کله چې یو سندرغاړی سندرې وایي یو عالم مصارف په دې باندې راځي مالی لګښتونه څه رقم تاسو پوره کوي
په کمپوز کې په پایل کې یو دوه کمپوزونه مې د دریا صاحب نه اخستو زما په موسیقي کې لار خود دریا صاحب فرهاد دریا د هغه نه بعد شفیق جان مرید سره مې ډیر ټینګ انډی والی ده بشمیره کمپوزونه راکړي زما د سرباز سندره هیله سندره د پلار سندره یو سنوري هم را روان دي هغه ټول سندر راته شفیق جان کمپوز کړی دي په څنګه کې مالی لګښت سپیرازي نو هغه خپل جیبو مصرفو متاسفانه د افغانستان موسیقي دغونه پر مختتل نه ده شرکتونه پکې سرمایه گذاری وکړي نو مو بس خپل جیبو مصرفو په اصطلاح خپل د نس نه یو ټوټه ډوډۍ جلا کو هغه په موسیقي باندې مصرف کو
په دې وروستیو کې یو څه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر خپاره سو لکه د نندارتون موضوع و چې هغه د تاسو له انسټاګرام نه نقل قول سوی و ځینو رسنیو پرې خبرې کړې وې په دې کې معلومات راکوي دا نندارتون چیرې و څه رقم و او د تاسو هغه ونډه په دې کې څه وه
د نندارتون پاک زه دلته په دوبۍ کې شرکت لرم چې هغه نندارتونونه جوړوي زموږ کار دغه ده ما پخپله په دغه کې زده کړې کړې دي او تجربه یې لرم تقریبا د 12-13 کلو نو دا یو شخصي نندارتون ده موږ یو زما شرکت د افغانستان نمایندګي کوي پکې البته هلته شپږ دېرش اووه دېرش هېواد دي چې خوشبختانه افغانستان هم په هغو کې ده هر څوک خپل د هېواد نمایندګي کوي خپل د هېواد فرهنګ کلتور او خواړه نندارې ته وړاندې کوي پسنګ کې دا هم تجارت ته او هم خدمت ته زما د پاره ګټه دغه د خپل وطن د فرهنګ د پاره کار کوم او د تاجرانو سره مرسته کوم څنګه خپل توکي راوړي او په دغه نندارتون کې خرڅ کړي او خلکو ته وړاندې کړي
د دې رقم نندارتونونو بیا دایره ول بیا جوړول افغان کلتور ته افغان خلکو ته له افغانانو سره چې اوس په ډیر بد وضعیت کې دي څومره مرسته کولی شي چې یو ځل بیا روحیه ورکړي
او طبعا دا نندارتونونه د فرهنګي او د مالی لحاظ دواړو کې ګټور د افغانستان هم د خلکو هم د افغانستان لپاره تاجران خپل توکي د افغانستان نه راوړي صادرایي دلته خرڅي نو ګټه بیرته طبعا افغانستان ته ځي او په څنګ کې موږ فرهنګ خلکو ته ښکار کوو طبعا داسې نندارتونونه د لا ډېر سپټول نړۍ کې داسې نندارتونونه وي اوس خو پوهیږو چې ډېره خارجیان افغانستان ته نشي تلای ځه هلته زموږ فرهنګ یا توکي واخلي نو موږ مجبور یو افغانستان څخه باندې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې کوو خرڅ کوو او په دغه شکل خپل وطن ته بیرته ګټه ورسوو
د خدای بخلی مقوری صاحب دریم کال پوراسه څومره بخوی چې تاسو په دې مرکه کې د غپاکلام یو څولرو په همدې پوښتنه سره به بیا نو خپل خبرونه پای ته ورسوو
څومره ښه ده چې دغه خبرونه او دغه مرکه تاسو زما د اروخات بابا د دریم تلین نه یو هفته مخکې ورسته نشروي د غیاب تازه کی د روح ته دعا کی زه خوشبخته یم د داسې یو سړی زویم چې همیشه د وطن نوم اخسته د وطن د پاره خدمت کړی خپل په سندرو کې خپل په شعرونو کې وطن ستایلای د وطن ښکلای بیان کړی او ټول عمر د وطن چغه واهله او تر لری لری ځایو پورې رسولې ده د روح د خادوی ته د مینوالو ته او خپل کورنۍ ته زه تسلیت وایم الله دې د یاد همیشه تازه لري د خلکو په زړونو کې د مینه همیشه تازه وي
د هنرمندانو د ټولنې مشر فردین عسکری وایي چې دوی د موسیقۍ د هنرمندانو ټولنه په 2018 کال کې جوړ کړه کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل او په افغانستان کې په موسیقۍ باندې بندیز ولګاوه دوی د افغاني موسیقۍ د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره خپل کار له پخوا سره هم په جدیت سره پیل کړ خغلی عسکری ځوان سندرغاړو ته ډاډ ورکوي وایي چې د دوی ټولنه به بهر میشتي افغان سندرغاړي د تواصل وي چې له دوی سره د هنر په برخه کې مرسته وکړي
تا حدی که میتونیم مرهم بر زخم و دردهایشان میشیم و مسائل و آموزش بخش هنرجویش داریم که یک تعداد زیادی از دخترها و پسرهای با استعداد اینجا داریم تمرین میکنن. در
تر کوم ازای چې کوي شو د دوی زخمونو ته مرهم کیږو. د موسیقي د زده کړې په برخه کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابرو. په افغانستان، پاکستان او ایران کې له هنرمندانو سره په اړیکه کې یو، له ستونزو یې خبر یو، کله کله له خپل توان سره برابر د دوی مالي ستونزې حلوو. هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغوی ته ډېر خوښ نه یم، ځکه په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. موږ ونشو کولی چې ډېره مرسته ورسره وکړو، خو بیا هم د دوی له ډلې څخه دوه سوه هنرمندانو کیسونه مو تر یو ځای له مسؤولو ادارو سره شریک کړي چې له دوی څخه تر اوسه 24 کسانې په دې توانېدلي چې بهر ته راشي. موږ پوهیږو چې دا شمېر تقریبا 15% دی. 95% نورو ته په تمه یو، وګورو چې د نړۍ هیوادونه څه ځواب راکوي او څه کار ورته کوي.
از اون ما تا این دم تانستیم 24 نفرشان سبب شویم که سبب شده 5% شاید شوه، 95% یا 90%شان هنوز منتظر هستیم که کشورها چی جوابی میتن، چی کاری میکنن برشان.
خغلی اسکری و یغ ځوان سندرغاری چې تازه کډول شوی لغوس خدا ته منوش کولای چې موسیقي ته ډیر کار وکړي، ځکه خپل لا بلد نه دی. د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې لري. خوب خانی به هر میشت هنرمندان باید افغان موسیقي ته په جدیت سره کار وکړي.
یک تعداد هنرمندای عزیز هستن که تازه به یک شکلی یا کو به کو یا از کیسا استفاده کرده سبب به سبب خود رساندن به غرب.
یو شمیر هنرمندان دی چې دوی تازه په یو ډول لګنو ستوندو سره سره بهر ته راغلي. د دوی څخه موږ دا تمه نه کوو چې افغان موسیقي ته دی همدا اوس کار وکړي. دوی لا خپل ګڼې ستونزې لري چې باید حل شي، خو هغه ځوان هنرمندان چې پخوا بهر ته راغلي وو او له همدې لارې په عامه خبره ډوډۍ پیدا کړي، کورونه یې اخیستي، سرمایه یې جوړه کړي، باید افغان موسیقي ژوندۍ وساتي. خو له بده مرغه زه ګورم چې دوی یو ډول بې پروايي کوي. هنر ته په اوس شرایطو کې چې د زوال په حالت کې دی کار نه کوي. زه د یو مسؤول په توګه تمه لرم چې پخواني هنرمندان راشي، له ځوانو هنرمندانو سره دې د هنر په برخه کې مرسته وکړي، دوی ته دې اوږه ورکړي او د افغانستان موسیقي دې له دې وضعیت څخه وژغوري.
خواهش دارم که بیاین در چنین شرایطی در کنار جوانها باشن، توشی بر جوانها جور کنن، یعنی راهنمود جوانها شون، بیان کار تولید کنن، شانه بتن، موسیقی افغانستان از این وضعیت نجات بتن.
عسکری زیاتوي په کور دننه او بهر د ځوان هنرمندانو له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم دا چې دوی ځوان انرژي لري، نو خپل کار باید په پوره مینې او صداقت سره پر مخ یوسي.
جوان هستن، سالیان دور زندگی و فعالیت و حرکت پیش روی دارن.
ځوانان کلونه کلونه ژوند، فعالیت او خوځښت مخکې لري. کوم سیاسي تحول چې رامنځته شو دا د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې څو ځله تکرار شوی دی. لکه څنګه چې ما خصوصي هم له ځوانو هنرمندانو سره دا خبره کړې ده، اوس د تاسو د راډیو له لارې بیا هم ټولو ته وایم چې دا وخت د حوصلې او مبارزې دی. د موسیقي په برخه کې خپل تمرین مه پرېږدئ، ځکه که یو ځل له خپل مسلک څخه لرې شوی بیا یې په اسانۍ سره مخکې نه شئ وړی. ځوانان دې له تجربه لرونکو کسانو څخه مرسته وغواړي او موسیقۍ ته دې په صداقت سره ژور کارونه وکړي.
بیشتر انرژي وګزارن، امیدوارانه یک مقدار عمیق‌تر، یک مقدار از انسان ها از داشته های با تجربه استفاده کرده کارهای عمیق‌تر را انجام بدن.
دران دوستان، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبرمانه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه ته خیر اغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ.
په پیل کې دوم ټولګي زده کوونکي را بولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا، چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیره پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجره ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایی موادو ته لار ورکوي چې حجره ته داخل شي، او اضافي مواد لکه کاربون ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او له شکل پروتینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د اورګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلفې دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. دریمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګرد چاپیره یوې دوه پوړیزې غشای هاته کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجراتو کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې یې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
گرانو زده کوونکو، له ښوونکي مو واوریدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې د حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واوریدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. ښوونکی موږ ته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتېدای شي او د چاپیریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي، نوزو او په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون، موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې: باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکو یې اړوي او خاورې ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غټو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانان لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي، څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بله ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولی شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزارې ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خونسا کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خوسا کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونې په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننني درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم د هغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پرغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رازو هضمي سیستم ته، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبیعي خبره ده. کچیر یو انسان خوراک ونه کی، مایعات ونه خلی، کمزور کیږي، انرژي ختمیږي، نو دغه انرژي د رفقولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري، مایعات واخلي. د دا خوړو څخه د تودوخ د یاداله تودوخ د کار تر سره کول د لپاره هغه مهمه انرژي چې دا اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي. او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو. مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري، حرکت نس کولای. نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو. ان دا غره کم انسان دی. د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي، روزانه ژوند وکړي، د باید خواړه وخوري. غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای. د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر ځینو پروسو تیریږي، د ځینو مالیکولو سره، د ځینو شیانو سره ګډیږي، بیا په کوچني مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای سي چې حجرات داخل سي. هضمي سیستم جوړښت او دندې. اول راز هضم تعریفو. هضم چی څه وایي؟ د انسان بدن داسې یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی سي د بدن د استفادې وړ وګرځي. دغه عملیت هضم وایي. هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري. یو هضمي ټیوب دی چې د خولې څخه بیا تر کولمو پورې نیولې او بل هضمي غدې دي. په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستوني دی، مری د معده د کوچني کولمې دي، غټې کولمې دي او یو څو نورې برخې دي. او په هضمي غدو کې خپله د ناړو غدې دي، د معدې غدې دي، ینه د پانکراس ده. دا غدې خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي. یو خپله په خوله کې ځینې تر کمه حده پورې خواړه هضم کیږي، بل په معده کې او بل په کولمو کې. دغه عکس ته که چیرې تاسې متوجه سي د هضمي سیستم ټوله برخې پکې شکر اخیستل سوي دي، د خولې څخه نیولې بیا تر غټو کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي. اول خوله ده چې په خپله په خوله کې د ناړو غدې دي، بیا د هغه څخه وروسته کومي یا ستوني دي، د هغه څخه وروسته مری ده، بیا معده ده، د معدې سره تر څنګ ینه موجوده ده، د معدې څخه وروسته کوچني کولمې راځي او غټې کولمې راځي. غدوات چې موږ وویل هغه یو پانکراس غده ده، اپنډکس دی. خپله د تریخ کڅوڼه چې د هغه په ینه کې موجود ده چې سفره تولیدوي، اسناشر چې دی، هغه د کوچنیو کولمو اوله برخه ده. په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي. هضم په خوله کې څه ته وایي؟ غذا، ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي. د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي، د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي، ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي. غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي، د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خورو سره ګډوي، غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي. غاښونه ترازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي. د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي، د شپږ میاشت څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي، یعنې تر دغه عمر پورې، درې کلنیو عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي. همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي. تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري. دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي. د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل یې د دباندې څخه دننه طرف ته درې برخې دي. په عمومي صورت سره دې درې برخې یوې تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چېرې تاسې یو غاښ ته وګورئ دغه برخه ده، بلې غاړه ده هغه برخه چې په وری باندې ننوځي، او درېیمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري، یعنې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی. بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري. یوه د مینا برخه ده، د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي. تاسې کدله سي په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنگ چې دی هغه ژربخونه دی. دوهمې د آج برخه ده، هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده. او درېیمې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریښه په برخه کې قرار لري. د غاښو ډولونه، غاښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني ټوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غاښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم دغسې لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه که چیرې موږ وګورو، د جشتانې کې شپاړس په پورته ځامه کې او شپاړس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او مالګینوالی دی. په عکس کې که چیرې تاسې متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه مالګینه برخه هم یا مالګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي، کله چې موږ غذا وخورو د غذا خلیت د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعاله کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټیټ ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي تر څو یو خو د دې خوند معلوم سي او بل یې تیرېدل اسانه سي. دویم د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دي، دغه امایلیز انزایم ترشح کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کند دی، هغه په کوچني مالیکولو باندې بدلیږي. او درېیمه وظیفه یې دا د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومي حلقوم یاستونی کله چې غذا وخوړل سي وژول سي، دغه ژول سي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخليږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپل نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغه سي انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقې ژبې په واسطه باندې د پزې لار بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نه سي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوتیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه دغه کیږي داخليږي او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخليږي. مری دا یو ازلی ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتی متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پریوهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د ینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلي طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا پر مابین زمن نیمای کو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، تولیه اوږدي عضلې دي، او مایلي عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې، هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي تیزاب یا هم نور مواد دوه سره ګډوي او بیا دغه څخه ورسره کوچنی کلمو ته استوي. کوچنی کلمې پیچلی اوشت ټیوب دي، د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر 2.5 سانتی متره دی. تر میډیا لاندې واقع دی او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. د خپل پرسات هم باندې هم ویلای لري هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای که چیرې سره یوځای سي د هضم کچه 600 واره زیاتوي. یعنی څونه چې موږ فکر کوو چې دلته په کوچني کولمو کې څونه خواړه ځای سي، تر هغه 600 چند دلته کېدلی سي چې خواړه ځای سي. د هضم سوي خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي. ویلای چې یو ډول ورشته ډول مواد دي خپل په کوچني کولمو کې شامل دي، د هغه غذا چې هضم شوی د دوغو مالیکولونه دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي، دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي. غټې کولمې تقریبا 1 متر اوږدوالی لري. هغه خواړه چې نی هضم شوی هغه د کوچنی کولمو څخه غټ کولمو ته راځي. هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي، شهم دي، پروټینونه دي، الیاف دي، نباتي سلولوز دي، دغه غټ کولمو ته راځي. دلته هضم سرعت نه نیسي، یعنی د کوچنی کولمو په پرتله باندې په غټ کولمو کې هضم سرعت نه نیسي، بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي. بل خبره دا ده چې په غټ کولمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي، او کله چې په غټ کولمو کې د داخلي محتویاتو څخه جذب سرعت ونیوي، یعنی هغه څه چې زموږ په کار و هغه موږ ته ترلاسه سول، اضافي مواد یا غیطه مواد هر څه چې دي هغه د دوولو څخه تر څلورو ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي.
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست. په درس کې خون کې د انسان د هضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل. او جالبه دا چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالیږي، او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي، او دا مواد بیا په معده کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي. په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي، او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي. او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
داود نن ورځې درسي ساعت هیله ده نننی درس سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي، او هیله لرو چې ګران زده کوونکي د ښوونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شویو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، او د نننی درس د ښه زده کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي.
Thank you.